द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2018 د ستمبر د میاشتې 18 نیټه ده وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې په افغانستان کې دی د سهار 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ستمبر 18 نیټه ده او د شپې 9 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساته سارنې خبری خبرونه کې درته زما مشلی لهر کلی وایم او قدر من اوردن کوم به ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته 13 ورځ محمد نوی جنسه کې په یو جمعات کې تر سره شوی ځانمرګي برید کې د وژل شوی تنانو شمیره 38 ته رسیدلې امریکا د غبرید غندلې د محمد نوی جنسه پولیټیکل ایجنټ ډیو ریډیو ته وای
28 ډیپس کې او 31 انجرډ دي
د امریکا دفاع وزارت پخلی کړی چې د ستمبر په 8 نیټه په شام کې تر سره شوی یو هوایي برید کې د داعش یو مهم مشر وایل عادل حسن سلیمان الفیاض وژل شوی
عادل حسن سلیمان الفیاض د داعش ګوند د شورا یو ستر غړی و سره د دې بعد غتن د داعش ګوند د پروپاګانډي ویډیوګانې خپرولو مشري هم کوله
او د اروپای اتحاد مشرانو ژمنه کړې ده چې د اروپای اتحاد تکړه او مضبوطه پاتې کېدو لپاره به یو نوې تګلاره جوړوي
د ویش هیوادونو مشرانو یو ځای دغه تعهد کړی چې هر یو هیواد به په راتلونکي شپږ میاشتو کې د کیدونکې غونډې پر مهال یو واضحه او عملي کیدونکې تګلاره وړاندې کړي
قدرمن اوریدونکو ډیو ریډیو سره سه سټه کې تاسو واوریدل او وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جمعې په مانځه کې شوې ځانمرګي برید کې د وژل شوو تنانو شمیره 38 ته رسیدلې او پکې یو دیش تنان جوبل دي د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اغستې او ویل دي چې د امن لخکر غړي یې په نخه کړي کوم چې کال 2009 کې د دوی د تنظیم 14 تنان وژلي وو اخو امریکا په مومندو ترسره شوې ځانمرګي برید غندلې دي د وایټ هاوس نېشنل سکیورټي کونسل لخوا جاری شوی یوې بیانیه کې ویلي شوی دي چې امریکا په مومندو ایجنسۍ ترسره شوی برید په سختو ټکو کې غندنه کوي چې پکې ګڼ شمېر تنان وژل شوي او ژوبل شوي د جمعې مانځه په وخت په جومات کې د عام خلکو په ضد ترسره شوی دا برید ښایي چې ترهګرۍ په سیمه کې ټولو مذهبونو لپاره خطر دی بیانیه نور وایي موږ په دې برید کې د وژل شوو کورنیو سره غمرازي کوو او د ژوبلو لپاره دعاګانې کوو د ترهګرۍ د لعنت په ضد امریکا د پاکستان ولس سره ولاړه ده او داسې قسمه بریدونه ترسره کوونکو په ضد به موږ د پاکستان حکومت سره په ګډه کار کوو د امریکا دفاع وزارت پینټاګون پخلی کړی دی چې د روان میاشت په شروع کې په شام کې د ائتلاف لخوا ترسره شوی یو هوایي برید کې د داعش ترهګرۍ ډلې یو ستر مشر وایل عادل حسن سلیمان الفیاض وژل شوی چې د ډاکټر وایل په نوم مشهور وو ډاکټر وایل د داعش لپاره د اطلاعاتو وزیر او د وژنو ویډیوګانې جوړولو د شعبې مشر وو د پینټاګون پریس سیکرټري پیټر کوک وینا ده چې ډاکټر وایل د ستمبر په 8 نیټه رقه ښار ته نږدې په یو هوایي برید کې پنخه کړی شوی دی د دفاع وزارت یو چارواکي چا چې د دې برید ویډیو کتلې د جمعې په ورځ یو وایس اف امریکا ته ویلي چې د برید په وخت ډاکټر وایل د خپل کور بهر په یو موټر سایکل ناست وو د ښاغلي کوک وینا ده چې د داعش سترو مشرانو وژنې سره د دې ډلې د منصوبه بندۍ کولو صلاحیت په سیمو قبضې کولو او د بریدونو کولو صلاحیت اغېزمنه کیږي ښاغلي کوک نور زیاته کړه چې ډاکټر وایل د داعش د شورا کونسل غړی هم وو د اوباما انتظامی روس ته خبرداری ورکړې دي چې په شام کې د هغوی پوځي همکاري تر هغې نه شي پاتې کېدی تر څو چې په حلب او نورو محاصره شبو سیمو کې د انساني خواخوږۍ په بنیاد امداد نه رسول کیږي د امریکا خارجه وزارت لخوا جاری شوې یوې بیانیه کې د امریکا خارجه سیکرټري جان کیری د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ته ویل دي چې د بشري مرستو رسولو کې بیا بیا خنډ د قبول وړ نه دی او زیاته کړې ده چې امریکا تمه لري چې روس به د امداد رسولو په لړ کې د اسد حکومت باندې خپل اغیز واچوي ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو لپاره یو ویاند ویلی دی چې د ترکیه او شام ترمنځ د پوله باندې سلویخ ټرکونه په دې انتظار ولاړ دي چې هواد کې په حفاظت سره د داخلو اجازه ورته ملاوه شي د هواد دننه بې کوره شوي کډوالو یوې ادارې انټرنل ډسپلیسمنټ مانیټرینګ سینټر لخوا جاري شوی یو رپورټ کې ویلي شوی دي چې د کال 2018 په ړومبي نیمایي کې په ګرد نړۍ کې 10 میلیونو څخه زیات خلک بې کوره شوي تر ټولو زیات خلک په شام، یمن او ترکی کې بیکوره شوی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنې خبری خبرونه دوام لري. د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. او وردو سړمبي رپورټ راخته. قدرمنو اوریدونکو، تیر ورځ مومند ایجنسی کې په یو جمعات باندې د جمعې مانځه په وخت ځانمرګي برید چې ترسره شوی وو، په دې کې د وژل شوو شمیره اتیشتو ته رسیدلې ده. امریکا هم دغه برید چې دی دا یې غندلې دي. د دې برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه غستې. نور تفصیل د سیمې نه د ریو ریډیو خبریال ارشد مومند ناورو.
د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکی وای د جمعې په منځ کې شوی ځانمرګي برید کې د وجل شوو تنانو شمیر 38 ته رسیدلی او پکې 21 تنان ټپیان دي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدالله شاه ډیو ریډیو ته ویل د پیښې ځای ته ورغلی او د غشمیر پخلی یې کړی.
28 ډیتس دي او 31 انجرډ دي. پی ایس ایف چې کوم دی هغه مقام حکم چې جبلا شو ان تم لاړ او د نماز جنازه مو کړه د خلکو.
د دې برید پلا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اغېستې وه او ویلې دي چې د امن لښکر غړي یې په نښه کړي، کوم چې کال 2009 کې د دوی د تنظیم 14 تنان وجلي وو. خو تر اوسه دا نه ده واضحه چې د امن لښکر څومره غړي په دغه وخت جماعت کې موجود وو. وتلی خبریال صبدر داوړ وایي جماعت الاحرار ډله کال 2014 کې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا شوې وه، ولی اوس بیا د مرکزی تنظیم کې ورګډه شوې او د ډلې سیمه کې موجود ډېر وسلوالو ګروپونو سره خپلې اړیکې مضبوطې ساتلې.
پنجابي طالبان کا وګوره، داعش وګوره، ایون الکایده پر ایون، افغان طالبان سره، ایون ټي ټي پی سره، دا ټول سره یو داسې یو مرکزی ګروپ نظام ساتلې دي چې دا تر اوسه پورې ټول سره لینکیج دي، لینکس دي او دې اخته کوي کوي او دا د خلاف تر اوسه پورې پاکستان کې صدا څنګه اپریشن د دې خلاف نه رسېږي. کته د وزیرستان اپریشن وګوره، دا غدا هر ملکیانو خلاف زیات وشو، ټي ټي پی خلاف زیات وشو، فوت وزیرستان اپریشن کته وګوره، هغه د مسعود طالبان ټي ټي پی خلاف زیات وشو او دا څنګه د داري جن کې تر مخکې اپریشن شوې دي. عام د ټي ټي پی خلاف یا د نورو سپیشل د دې ګروپ خلاف اوس پورې
په مومند ایجنسی کې کال 2009 کې د اسلام آباد لال مسجد یا سور جماعت کې پوځي عملیاتو وروسته وسلوالو هلې ځلې زیاتې شوې وي او تحصیل ساپو کې د ترنګزو باباجي صاحب مزار ته لال مسجد نوم ورکړی وو او هم هغه ځای نه به خپل فعالیتونه ترسره کول. او بیا وروسته کال 2009 کې برېښنا نومي پوځي عملیاتو وروسته دغه سیمه د وسلوالو څخه پاکه وګرځول شوه. په ایجنسی کې وخت په وخت اوس هم ځایي مشران او سکیورټي فورسز اهلکار په نخښه کېږي چې پړی اکثر له جماعت الاحرار ډله په غاړه اخلي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مومند ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندې
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زمونږ د نیم ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خپلې غدوام لري. اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړ دی شي. زمونږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو پته ده وی او ای ډیو. د اشد مومند پر رپورٹ کې تاسو تفصیل وردو تیر ورځ مومند ایجنسی کې چې کوم ځانمرګي برید تر سره شوی چې پکې 23 تنان چې دی هغه وجل شوی دی په پاکستان کې ولی اوسه پورې چې کوم ترهګرې د دغې مخه نه د نیولې شوی. هم په دې ډ باندې زموږ همکار ارباب محمود علی په نیویورک کې د ډیو ریډیو سیډنکار پیر زبر شاه سره خبرې کړې دي. تاسو پام راګرځو
مومندو کې دوی ډېر لاس کال نه زیات کېږي چې دوی اپریشن شروع کړی دی. یکم ستمبر ته جنرل باجو پریس کانفرنس کې دا ویلي وو چې په پاکستان کې موږ ترهګرې ختم کړې ده او موږ داعش دلته نه ختم کړی دی چې هغوی خپل دلته هولډ وانخلي. وخت په وجود موږ وینو چې دا په پېښور کې حمله وشوه، بیا په مردان کې وشوه، نن په مومندو کې وشوه. یو خو دوی دا واقعات دوی دا دعوی غلط ثابت کوي. مونږ مثال ورکو لکه پنجاب کې حملې ډېرې کمې شوې دي، هلته دا ترهګرۍ واقعات کمې دي. او مونږ نن په میډیا رپورټ کې ولیدل چې هلته 150 کسان نیولې شوي دي. نو چې هلته نیولې کېږي هلته داسې واقعات نه کېږي، نو دا ولې په پښتنو کې علاقو کې او په ولې دا کسان نه نیولې کېږي؟ ولې هغوی حملو نه مخکې هغوی پته نه لګي چې هغوی څوک؟ نو دا ټول کوېسچنې دي چې کوم اوس راوځي او مونږ به ګورو. او دې لپاره انویسټیګیشن ضرورت دی. خو ما څنګه اول وویل چې دلته میډیا ته اجازت نشته چې هلته لاړ شي او په موقع وویني چې حالات څه دي. خدا یو شی ښکاره دی چې هلته کوم طالبان ګروپونه دي هغوی اوس هم مضبوط دي او پښتنو علاقو کې هغوی اوس هم عملیات کولی شي چې کله هم دوی وغواړي.
پیر صاحب، تاسو وایئ چې میډیا ته یا خبریالانو ته اجازت نشته، خو کوم پاکستان میډیا چې دا هغه باندې په سوشل میډیا باندې دا نیوکه کیږي چې هغه د پښتنو په سیمه کې داسې حملو ته ډیر ځای نه ورکوي او هغه په خبرونو سرټکو کې هم نه شاملې؟
بالکل، لکه دا خو مونږ به نواز شریف چې کله مردان واقع شوی و نو هغه په ریسپانس کې د ویلیو چوټه موټه واقعات ہوتے رہتے ہیں، مطلب چې وړه مړه هغه کېږي. حالانکه دا ډېره غټه واقعه وه چې ډېر وکیلان مړه شوي وو، پښتانه پکې مړه وو. او دین علاوه میډیا خو هغوی یو خو میډیا پاکستان کې آزاد نه ده، بل هغوی پرایورټیز نه دي. هغوی پښتانه سره هغوی داسې استکار نه ساتي. هغوی لپاره نورې خبرې ډېرې مهمې دي چې هغوی په نورو خبرې هغه وکړي او پښتنو ته کوریج ډېر کم ورکوي. نو دا یو خومده کوله چې یو میډیا آزاد نه ده، بل دا دي چې پښتانه چې کوم خپل میډیا شته نه، چې کومه میډیا دا غم پردې میډیا ده او هغه خلک په پښتنو پروا نه کوي چې هغه هلته څه کیږي او هلته څومره کسان مري او هر څه چې کیږي لګیا دي.
پیر صاحب، دلته د نړیوال فشار خبره وکړو، پاکستان نه غوښتنه، کابل هم غوښتنه کړې ده، د اسلام آباد نه او دغه سینې ویډیل نه هم پښتنه کیږي، د واشنگتن نه هم د ډېر پښتنه شوي دي، د پاکستان یا غوښتنه شوي دي چې د ترهګرۍ په خلاف کوټلو ګامونه پورته کړي. سو ګڼه چې دغه غوښتنه به په راتلونکو وختونو کې نور هم شدت نیسي؟
بالکل، دا پښتنه خو به شدت پدې نیسي چې کوم حالات افغانستان کې روان دي. موږ وینو چې هلته تشدد کې اضافه شوې ده، هلته کابل پورې حملې رسېدلې دي، کندوز کې حالات ټیک نه دي، هلمند کې نو. او موږ وینو چې هلته خلک اغوا کېږي لګیا دي، بار ملکي خلک اغوا کېږي لګیا دي. او دین علاوه هلته نور داعش په نوم کسان راوچتېږي لګیا دي چې کوم اکثر پکې پاکستانیان دي. او دین علاوه لشکر طیبه چې کوم دا هغه په افغانستان کې ډېر اکټیو ده، داسې حقاني شبکه ده. نو دا ټول هغه ګروپونه دي چې کوم دنیا وایي، امریکا وایي او هند وایي او افغانستان هم دا وایي چې دا په پاکستان ځکه استعمالوي او پاکستان کې چې کوم مرکزونه دي هغوی استعمالوي. نو چې کله پورې څومره په تشدد هلته زیاتېږي، په کابل کې، په افغانستان کې او په کشمیر کې، دومره به په پاکستان باندې فشار زیاتېږي. او موږ وینو چې اوس فشار ډېر زیات دی په پاکستان، یو قسمه سفارتي طور بالکل یوازې شوی دی. او دا چې کوم جنگ دی، سفارتي جنگ دی پاکستان، افغانستان او پاکستان او د هند منځ کې، هغه موږ وینو چې ورځ په ورځ هغه کې زیاتې راځي لګیا دی. اشرفنیم بیانونه ورکوي. نن چې کوم پاکستان وزارت خارجه دا هم بیان کړی دی، هغه ویلي چې دا ډېر مایوس کن بیانات دی کوم اشرفانی ور کوي نو دا جنگ به زیاتیږي او سومه تشدد زیاتیږي او نو دا سفارتي جنگ هم زیاتیږي او د سره پاکستان باندې فشار هم زیاتیږي
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب د خبر کول
ډیر مننه
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی قدرمن اردوونکو د نیم ساعته خبری خبرونه وروسته به تاسو د ډیو ریډیو بي بي شرینه پروګرام تغوښ شي او په ټلوویژن سکرینز بم ګوره د دې پروګرام قربان دي نن زموږ همکاران منزه شهید او زاهد خټک ورزو یو بل رپورټر اخته د امریکا دفاع وزارت پینټاګون پخلی کړی چې د ستمبر په اومه نیټه په شام کې ترسره شوی او هوایي برید کې د داعش یو مهم مشر وژل شوی چې د داعش د شورا کونسل غړی هم وو په دې کې باندې نور تفصیل زموږ همکار شهبزاده وړاندې کوي
د پینټاګون د پریس سیکرټر پیټر هوک تر مخه د غتن چې په ډاکټر وایل مشهور د ستمبر په اومه نیټه په یو هوایي برید کې پنخه شوی د غبرید پر رقا خار کې شوی کم ته چې خود سره اسلامی ریاست خپل سر خاروای د دفاع او چارواکي په وینا وایل په یو موټر سایکل سور وو چې کله په د غبري دو شو عادل حسن سلمان الفیاض د داعش ګوند د شورا یو ستر غړی وو د کونسل یا شورا بعد خپل ولقي لاندې سیمو کې د خپل امرونو منلو سارنه کوله سره د دې بعد غتن د داعش ګوند د پروپاګاندي ویډیوګانې خورولو مشري هم کوله په دغه پروپاګاندا ویډیوګانو کې به د خلکو وجنه او د تشدد نه ډکی ویډیوګانې شامل وي د پینټاګون په وینا حسن سلمان الفیاض د ابو محمد الادنانی نږدې ملګری او څوک چې د ګوند ویان الادنانی د اگست په 13 نیټه په یو هوایي برید کې وژل شوی د الادنانی د مرګ پخله امریکایي چارواکو د ستمبر په 12 نیټه کړو د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي په الادنانی او الفیاض د بریدونو او وجنو وروستو د دغه ګوند مشر ابو بکر البغدادي نور هم یوازې شوی دی څوک چې زیاتره په داسې وړو وړو ډلو انحصار کوي او د دغه نه معلومات اخلي او خپل امرونه پی خبروي د دغه چارواکي په وینا د غدوانه د بغدادي نږدې ملګری چې د کلونو راسي ورسره ملګرتیا وا او په یو بل یې باور لرلو او دغه دوانه کسان په یو بل پسې نږدې وجل شو د یو چارواکي په وینا عدنانی د داعش ګوند لپاره د خارجي جنگیالو برتی کولو په کار کې نیخ پنیغه لاس لرلو او د شام او عراق نه بهر به د بریدونو لپاره کسان هم تیارول دغه چارواکي زیاتی چې د العدنانی په مشرۍ کې شوی بریدونو کې د فرانس برید په برسلز ایرپورټ شوی ترهګر برید د استنبول په ایرپورټ خونړی برید د یو روسی هوایی جهاز په سنای کې وشتل پانخرا کې په یو مظاهره کې او په بنگلاديش کې په یو کیفه کې بریدونه شامل وو د دغه چارواکي په وینا په دغه ټولو بریدونو کې ټول په ټوله 1300 کسان وجل شوی او د سلو روزرو نه سیوا جوبل شوی په شام کې بیا د رزبندۍ د معاهده عملی کېدو وروسته د امدادي سامانونو رسولو په لانجه نن اوباما انتظامی وروسته خبرداري ورکړې په شام کې به د دوی پوځي همکاري تر هغه وړاندې نزي تر سوچې د بشري مرستو امدادي سامان د الیپو تړل شو سیمو ته نوي رسیدلې د امریکا د خارجه دفتر لخوا خبر شوی یو بیان کې د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ته ویلي امریکا د بشري مرستو سامان رسد بیا بیا زندولو باندې اندېښنې لري او په خبره زور ورکی چې روس دی د اسد په حکومت دا زور راولي چې دغه امدادي سامانونه وړاندې لاړ شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د اړیکو دفتر بیا ویلي دا وخت سلويخ ټرکونه د ترکی او شام په پوله ولاړ دي تر څو چې دوی ته دا باور نوي ورکړی شوی چې دغه ټرکونه وړاندې تلل به محفوظ وي بلخو امریکایي چارواکو د دې خبرې پخله کړې چې امریکایي عسکرو د شام په شمالي برخه کې د داعش ګوند پر ضد د ترکی عسکرو سره په ګډه کار شروع کړي یو امریکایي چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې د امریکا ځنې خصوصي عسکر دا وخت د ترکی ځواکونو سره په الریا کې دي چې د داعش وسلوال د دیباق نه په شاو تمبي خو د وړاندې نه ښکاري داسې چې دغه همکاري به د ستونزو ښکار شي، ځکه د جمعې په ورځ په سوشل میډیا خپرې شوې یو ویډیو کې یو شمېر امریکایي عسکر د الریانا په زور وستل کیږي. په دغه ویډیو کې د الریا یاغیان د امریکا پر ضد نارې هم وهي. د شام نه راغلي یو بل خبر تر مخه د روس هوایي جازونو د جمعې په ورځ په الیپو کې د یاغیانو په یو مرکز هوایي بمبار کړی. د روس چارواکو په وینا دوی دغه ګام وروستو د هغې پورته کړی چې یاغیانو الیپو ته تلونکي یو مهم سړک نه د وروستو کېدو نه انکار وکړو. په شام کې د رزبندۍ معاهده کې دا هم شامل وه چې د صدر اسد حکومتي عسکر او یاغیان به د کیسټیلو سړک نه په شا کیږي. دغه سړک د یاغیانو مضبوط مرکز الیپو ته د تګ راتګ مهمه لار ده.
امریکا ډیوی ریډیو دی او زموږ دا نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د اروپای اتحاد مشرانو ژمنه کړې چې یو نوې تګلاره به جوړوي چې د اروپای اتحاد په مضبوط ساتلو کې مرستي وشي. موږ په دې کې باندې نور تفصیل زموږ همکار منزه شهید باندې کوي.
د اروپایي ټولنې مشرانو ژمنه کړې چې د اروپایي اتحادیې د تکړه او مضبوطه پاتې کېدو لپاره به یو نوې تګلاره جوړوي. دا بحث په داسې حال رامخته کیږي چې برتانیې د دغې اتحادیې څخه د وتلو پریکړه وکړه. د ویش هیوادونو مشرانو یو ځای دغه تعهد کړی چې هر یو هیواد به په راتلونکي شپږ میاشتو کې د کیدونکي غونډې پر مهال یو واضحه او عملي کیدونکي تګلاره وړاندې کړي چې د اتحادیې ترمنځ اعتماد هم وساتل شي. ویل کیږي راتلونکي کال 2019 کې به د اروپایي اتحادیې شپېتمه کلیزه ولمانځل شي. د دغې ټولنې د جوړښت او معاهدو شپېته کاله پوره کیدونکي دي. د جرمني چانسلرې انګلا مرکل ویلي دا مهال اروپایي ټولنه ته ډیره پاملرنه پکاره ده، ځکه چې دا یو ډیر اساس حالت دی. هغې زیاته کړې چې برتانیا د اروپایي اتحاد د غړیتوب څخه د وتلو پریکړې ډیر اغیز هم کړی دی او په راتلونکي کې به هم پرې اغیز اچوي. د برتانیې جلا کېدل د نورو اروپایي هیوادونو اقتصاد ته هم د زیان اړولو سبب کېدای شي. هغه وایي دوی ته پکار دی چې په ګډه سره په یوې ځانګړې اجنډا کار وکړي او همداشان یو کاري پلان ولري چې راتلونکي ستونزې هوارې کړي. د اتحادیې مشران غواړي راتلونکي مارچ میاشت کې د برتانیې د وتلو تر مخه یو ستراتیژي برابره کړي، خو دا نامعلومه ده چې برتانیه ته به څومره موده لګي چې د اتحادیې د غړیتوب څخه ووځي. د برتانیې وزیر اعظم تیریسا می په دې تړه ویلي دي چې داسې تمه لا نشته چې راتلونکي کال په لومړیو میاشتو کې برتانیه وتوانیږي چې د اروپایي ټولنې څخه جلا شي. د دې خبرو ترڅنګ اوس هم اروپایي ټولنه د کډوالو کړکیچ په سر یو بل ترمنځ ستونزې او اختلافات لري چې په کار دي کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره هم یو نوې ستراتیژي جوړه کړي. اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د کډوالو له کبله د سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي او یو بل ترمنځ لوی اختلاف هم لري.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چیري ناکام دي؟
خزې ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروئ.
دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دی او اوس قدرمنو اردوونکو وړاندې کوو سیمه ایز نړیوال مطبوعاتو ته کتنه. دا کتنه کړې زموږ همکار مختار خلیل.
فرانس د دنیا په خصوصي توګه د برادمی یورپ یو ډیر ښایسته سوکاله او ترقی یافته ملک دی. فرانس خپل موجوده صنعتي، سیاسي، ثقافتي او اقتصادي ترقی او سوکاري د سوونو کلونو د مسلسل جدوجهد او د انقلابونو وروسته حاصله کړې ده. څه د پاسه سل کاله وړاندې، یعنی په کال 1906 کې سرنا ترخپو پوری د عیسائی مذهب د کیتولیک عقیدې د لباس په فرانس کې د اغوستو په سر لویه تنازع راولاړه شوې وه. د هغه وخت ترقی پسند سیکولر پارلیماني مشر چارلس شابرټ د سرنا ترخپو پوری د اغوستونکي د اوږد لباس سخت مخالفت کړی وو او د جدیدی زمانی یو سپکاوی تصور کولو. یو سل یو لس کال پس اوس فرانس یو ځل بیا د اوګد او د پرده پوخ لباس ته اغوستو یا نه اغوستو په بحث کې گیر دی. خو دا ځل د بحث موضوع د عیسایانو نه بلکې د مسلمانانو لباس دی. نن د برطانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې په دې موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی فرانس اسلام او سیکولر مملکت. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې فرانس کې 500,000 مسلمانان آباد دي. د مسلمانانو دا شمیر یقینا چې د یورپ د بل هر ملک نه زیات دی، ځکه چې دا 500,000 مسلمانان اوس د فرانس د شناخت علامت جوړ شوی دی. مضمون لیکي چې فرانس کې را روانو صدارتي انتخابونو کې د ښي اړخ نیشنل فرنټ نومي سیاسي پارټۍ د اوس نه داسې مذهبي بحث چیړلی دی چې ټول خلک په فکر کې اچولی دي، ځکه چې فرانس د وړاندې نه د فرانس دننه راپورته شوي جهادیانو او د دوی جهادي فلسفي او ورسره ورسره روبدوال ثقافت او اقتصاد سرګومه کړی دی. مضمون لیکي چې په سیکولر فرانس کې په تازه ورځو کې د اسلامي تونلارو لخوا د خونړو ترهګر حملو له سببه په اسلام او اسلامي ارکانو د مسلمانانو د عمل کولو په لار کې سرکاري مداخلت ورځ تر ورځه د نزاع باعث جوړیږي. د فرانس په سیکولر نظام کې مذهب او مذهبي رسوماتو سره د سلوک کولو انداز د امریکې او د برطانیې نه بالکل جدا دی. فلورنس یونیورسٹی کی د اسلامی علوم ماہر اولیویر رائے وائی چې امریکا کی د مذهب مملکت نه د بیلولو مقصد دا چې مذهب به د مملکت د مداخلت نه آزاد وي. هر کله چې فرانس کې په مذهبي تنظیمونو د مملکت بالادستی په ځای ساتلې شوې ده. فاینانشل ټایمز کې په دې موضوع چاپ شوی مضمون کې نور لیکي چې فرانس کې سرکاري سکولونو کې د مسلمانانو جنکو د سر په پټولو یا د حجاب په تاولو په کال 2004 کې بندیز لګولې شوی و. خوشپک کاله پس په مسلمانانو زنانو فرانس کې په هر ځای کې د سر په پټولو بندیز ولګولې شو. مضمون لیکي چې د فرانس د حکومت د مسلمانانو خلاف په دا قسمه اقداماتو کې خپل د مسلمانانو لخوا د خونړو حملو لوی عمل دخل دی. بلخوا د مسلمانانو ګوندونو دلیل دی چې په مسلمانانو زنانو د سر په پټولو د سرکاري بندیز لګیدل د دې خبرې واضح ثبوت دی چې فرانس کې خلک د اسلام نه یریږي. خو فاینانشل ټایمز لیکي چې په دې معامله کې خپل د فرانس مسلمانان هم دوه پړقه دي. د پیرس د قطبي علاقې د آبر ویلیرز دوه زنانه نادیا اول او نادیا بن میسیسی چې سطر نه خوښي وایي چې اسلامي تونلاري په علاقه کې په خلکو خپله حکمراني په زور تپل غواړي. موږ مسلمانانو زنانو له بهر ته سود سودا له وتل، نورو دکانونو کې خریداری کول او د خوراک هوټلونو ته ننوتل ګران شوي دي، ځکه چې مسلمانان سړي را باندې اوازونه کوي. د فاینانشل ټایمز مضمون په اخیر کې لیکل شوی دی چې فرانس کې مسلمانانو ته د پیښو مذهبي او د اولسي مسلو د اوارولو د پاره په کال 2003 کې د مسلمانانو یو کونسل قائم کړی شوی دی. په سمندر کې د لامبا د پاره د زنانو د بورکینی نومي لباس په سر د راپورته تنازع نه پس د فرانس موجوده سوشلیست صدر هولانډ د سرکاري سرپرستۍ لاندې د فرانس د مسلمانانو د پاره یو فاونډیشن جوړ کړی دی. د دې فاونډیشن مقصد فرانس کې اسلام له د فرانس د اقدارو شکل ورکول دي. بنیادی طور به دا مذهب اسلام سره سره عرض غرض نه لري، البته د مسلمانانو تعلیمی، ثقافتي او د سیړنې منصبونه به مالی امداد ورکوي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اور خپل لاټ دې مرض معلوم کا. پښتون اور خپل لاټ دې مرض معلوم کا. یا په پتا کې جړې یا په کینسر وخیږي. او ته پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولئ.